با اسمت ساروان باشه در برنامه خبری. خوش آمدین شما.
دیره منن نیمی سب قدر منو وردون که السلام علیکم. اتو با جشوی پا دیخ پروانه که لومنه خبری مطالب لرو پا خبری موضوعاتو که د ننگرهار د برشنا د بیا فعالی دو او د نامنوی لکبله د شاوخوا دولس شوانزیو د بندی دو پا باب راپورونه لرو. خو تر هر سوراندی د دیست خبرونه اجمل تورمان برندی کوی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا ولایت کې د قانی شبکې وش په کسيزه ډله نیولې ده. افغان دولت نن په دوبی کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړوي. هغه د نیویارک په چلسی سیمه کې تیر شپه له 14 وروسته په لزګونه کسان ژوبل شو. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې وش په کسيزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نیول شو کسانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځانوژونکو او بمی برید کوونکو لارښوونه کوله او په یو لړ نورو تروریستي فعالیتونو کې هم لاس درلود. ملي امنیت د دېش په کسانو د هویت او د نیول کېدو د دقیق نیټې په اړه څه نه دی ویلي. افغان دولت نن په دوبی کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړوي. د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې لږونه نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په سکتور کې پانګونې ته هڅول کیږي.
موږ نه خایم چې کمپنۍ معتبرون بیل تشویق کونیم او بس بویم چې کارهایی کې ګامهایی کې بس رشد سکتور ګرته شته امکاناتی که دولت داره فعلا هم یک بسته یک پکیج مکمل ارائه میکنیم به خاطر می تاریخ 18 و 19.
نوموړي ویل په دې کانفرنس کې چې د یو ایس آی ډی او په کابل کې د امریکا د سفارت په همکارۍ جوړیږي شاوخوا 200 کمپنۍ ګډون کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي دولتمشر په لارښوونه او د کابینې په تصویب سره افغان حکومت پلان لري چې د انرژي چاري خصوصي سکتور ته وسپاري. او د هرات ولایت امنیتي ځواکونه څلیرش ماینونه نیولې دي. د هرات د امنیت قمندانې ویان عبدالروف احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ماینونه په انجیل ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د ښاغلي احمدي په وینا دا ماینونه د دولت ضد وسلوال یو پټنځای څخه ترلاسه شوې دي. خدای چې دا ماینونه کله کشف او نیول شوې دي د هرات چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات پولیس وایي د دې قضیه په تړاو لا څوک نه دی نیولی. او دا هم څو بهرني خبرونه. د نیویارک په چلسی سیمه کې تیر شپه له 14 وروسته په لزګونه کسان ژوبل شول. د شپې په 9 بجې له 14 وروسته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې او د کورنی امنیت وزارت چارواکي د نیویارک له پولیس سره په منهاتن کې د پیښې ځای ته حاضر شول. په نیویارک کې ځایي رسنیو ویلي چې لږ تر لږه شپږ ویشتنه ټپیان شوي دي. د نیویارک ښار د اطفایي اداره وایي 15 برسیرن ژوبل شوي دي. د ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د امنیت د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ ترینګلی خبري حق محل تبادله شوې چې روسیې ډیپلوماټ وویل غواړي په دې پوه شي چې آیا امریکا قصدن د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړي څو د اسلامي دولت د سخت دریځ ملاتړ وکړي. په ملګر ملتونو کې د روسیې د ایمي استازي ویټالي چورکین پرون د امنیت شورا له استراري غونډې وویل. له بلې خوا د امریکا د ایمي استازي سمانتا پاور روسیا په بدګمانۍ او دوه مخې تور نه کړه. دی وویل مسکو ته په کار و چې د دې پر ځای د سولې د ټینګول لپاره د سوریې د رژیم له مشر بشار الاسد سره د غونډې غوښتنه کړې وای. دی همدارس وویل واشنگتن د روسیا او دمشق لوري د هغې ادعا په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا په هوایي حمله کې د سوریې د پوځ سرتیري وشل شوي دي. بیرمن پاور وویل که څرګند شو چې موږ حمله کړې ده او پر سوریې پوځیانو مکړې دا کار به مقصد نه وي کړې او موږ یې له شکه د انسانانو پر وشل کېدو خواشینی کیږو. په قبایلی سیمه مهمند جنسی کې د خلکو په تګراتک بندیز لګول شوې ده. دا سیمه دوه ورځې وړاندې په جمعات کې د ځانوژون کې 14 شاهد و چې شپږ دیش کسان یې ووشل. ځانوژون کې د پیخان کلی په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شاوخوا 200 لمونځکوونکو په منځ کې ځانوال وسوه. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې چې ځان جماعت الاحرار بولي د مهمند جنسی د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان یو محکمې د هیواد په خوانی ولسمشر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو امر کړی دی. د محکمه په 2018 میلادي کال کې د اسلام آباد پر سر جمعه د خونړی عملی په تړاو د پرویز مشرف قضیه چیری. د محکمې قاضي پرون حکم پر سر جمعه د حملی پر ترس کې د یو سخت دریز عمله عبدالرشید غازی د وشل کېدو په قضیه کې صادر کړ. غازی د هغه څه د پاسه سلو کسان له ډلې څخه و چې پر سر جمعه یا لال مسجد د پاکستان د پوز په برید کې وشل شو. د پاکستان پخوانی پوز واکمن د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د ترور او د ملي خیانت په ګډون په یو شمېر لویو قضیو کې تورن دی. د سوریه پوز وای د داعش پر ضد د امریکا په مشه ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې ده. د سوریه پوز وای په دې هیواد په هوایي حملو کې په ډیر زور سیمه کې د دې د دوی وحده په نخښه شوې چې سرتیر ته پکې مرشوب له هم وخت ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ډیر زور په بمباري کې لکه تر لګه 12 سرتیري وشل شوې دي. خو بیا د سوریه د بشري حقوقو د څارې دری ویلي چې د امریکا په مشه ائتلاف په څو وایي حملو کې د سوریه 80 سرتیري وشل شوې دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشه ائتلاف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا په مشه ائتلاف شاوخوا یو کال وړاندې په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. او د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوې ټول پښتنې پر ضد راغونډ شوې و. د ټول پښتنې ولسمشر الهام الیوف ته د لا زیاتو صلاحیتونو د ورکولو او د هغه د واک د مودې د غځولو په اړه کیږي. پولیسو د ازادي راډیو د آذری څنګه د دوه خبريالانو په ګډون ګڼ شمیر خبريالان توقيف کړي دي. د آذربایجان په پرونی مظاهره کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا ورته د مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او ریسات اته بجې او و دقیقې دي. د لغمان او ننګرهار برښنال نشته دوونه یو روسته بیرته فعال شوه.
سلونه باجه شاوخه موږ په دې توانه دلو چې لاینونه به تواصل کوو چې د لزانې څنګه موږ مکمل ټول شبکه د دواړو ولایتونو حالان دکړه.
د نام نه یو د ډېرې دوله کبل د بند شونځو یو شمیر دوله سو ته زیات شوی دی. د ولسی جرګې ډېرو غړو له حکمتیار سره د سولې د موافقې ملاتړ وکړ.
څو دی ګوتو پښمال دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده.
د کډوالو چارو وزارت وایي په 9 میاشتو کې له پاکستانه 2,00,000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي.
کوم وخت چې د پاکستان ګټه راکې و هغه وخت سم سیده و. کوم وخت چې د پاکستان ګټه لمنګ نه کنده سولا.
د دې او نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مزنی صفه 12 پښنوی او اف ام 3.15 صفه اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. د ننګرهار د برښنا رئیس وای د دغه ولایت برښنا بیرته فعال شوې ده. د ننګرهار مرکز جلال آباد او د لغمان یو شمیر سیمې له شاوخوا دوونه یو راهیسي له برښنا به برخې وي. د برښنا مزي چې له نغلو څخه لغمان او ننګرهار ته غزول شوې دي د لغمان په بادپش ولسوالۍ کې د وستوالو لخوا پرې شوې وي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د څلپاسه دوه ونې وروسته تیر مازیګر ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د برېښنا انتقال بیا پیل شو. د ننګرهار د برېښنا رئیس وحید الله پوپلزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا مزه چې وسلوالو د لغمان په بادپخ سیمه کې پرې کړی و پرون بیرته وتړل شو.
سلونه باجه شاوخه موږ په دې توانې دلو چې لاینونه د تواصل کو 15 شاوخه موږ نغلو پاتې کېنه مخایف وکړو چې هغه لاینه مثلا نه کې 15 موږ مکمل ټول شبکه د دواړو ولایتونو حالان دکړه. او برق په نورمال شکل باندې جریان لري.
خاغلی پوپلزی ویل چې دا ستونزه د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ حل شوې ده.
موږ مدني ټولنو سره، علماو سره، د بادبغ د سپینګیرو سره، البته حتی مخالفینو سره هم چې موږ د سپینګیری علما دوی مغورو لګل او په دې موارد کې تر تاسو شو چې موږ ته اجازه راکړل تر موږ ساحه ته لاړ شو او لاینې به تورغو کما غوښتنه د برق په اړه وا
مدنی فعالانو خبرداری ورکړو چې کتر شنبه ورځې پورې د برېښنا جریان بیرته پیل نشي نو د محلي ادارو دروازې به وتړي. یو شمیر فعالانو د برېښنا د نشتوالي له امله د اعتراض په توګه د والي د دفتر مخ ته د تحسن خیمې درولې دي. مقدسه احمد زی یو له هغو فعالانو څخه ده چې په دائمي شکل د ننګرهار د برېښنا د ستونزې حل غواړي.
کچیر دا د غستونځ د حل لپاره مرکزی حکومت اوس غورونه کې غمونه کې نو دا مدني فعالان په باندې ډول باندې راپاسيږي. نن یې د پښتونستان په واټ کې مو وهلې دا نو کورسته غږ زمونږ وانه ورې ده نو مونږ به د جلال آباد کابل لار
د ننګرهار د برېښنا رئیس وای دی ته په پام سره چې د برېښنا مزي لپراخونه امن او سیمو تیریږي. یو شیبه هم دا ډاډ نشي ورکولای چې بیا به دا مزي نه پرې کیږي. خو نو موړې وای د ستونزو د دایمي حل لپاره یو جامع پلان برابر کړی. دا وحید الله پوپلزی په خبره د دوی د پلان لمخې د برېښنا دوه مزي باید ننګرهار ته راتیر شي. د 180 میگاوات برېښنا یو دوه سرکټم مزي باید له نغلو څخه د کابل جلال آباد د لوی لارې په امتداد تیر شي او بل مزي چې 230 کیلو ولټ وي باید د کابل ارغندې سیمه مستقیما جلال آباد ته ورسیږي. د ننګرهار د برېښنا رئیس ویل د لغمان د بادپخ سیمه خلکو ته هم ډاډ ورکړی دی چې د برېښنا ستونزه به په دائمي توګه حل شي. د وحید الله پوپلزی په وینا باد پخته به یو مزل نغلو او بل درونټي ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د دې جرګې غړیو پرون شنبه په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دې بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانستان یوه جدي اړتیا ده او باید له هغو وسلوالو ډلو سره چې سوله غواړي خبرې وشي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې په برخه کې د حکومت له ژمنو او هڅو هرکلی کوي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په دې برخه کې د شوې موافقې ملاتړ ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو له پراخو بحثونو نه وروسته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې سوله غواړي. دی وایي د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګه د دې هیواد د دولت له ښې پالیسۍ څخه چې سوله پکې شامله ده ملاتړ کوي. د حکمتیار صاحب په مشرۍ له حزب اسلامي سره هم باید سوله ژر نتیجې ته ورسیږي. دا د افغانستان خلکو ته د امنیت، ثبات او ملي حاکمیت په برخه کې یوه هیله ده. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه پر نورو وسلوالو ډلو هم مثبت اغیز پرې باسي او په افغانستان کې د ناامنیو د کمیدو سبب ګرځي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دو ورځو به له حزب اسلامي سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري خو کابو دوه اونۍ کېږي چې په دې برخه کې د پرمختګونو او حتی نهایي موافقې خبره کېږي. په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موضوع پر سر اختلاف لري او همدا لامل دی چې نهایي موافقه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی هم همدې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې یو شمیر محدود کسان نه باید د سولې د خبراتورو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
یو څو د ګوتو په شمار دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده. موږ بیا هم جدي غوښتنه کوو له تاسو نه، تاسو له دې مایک نه په جناب رئیس جمهور باندې غږ وکړئ.
چې د ملت په مخ کې هیڅوک د حق او جرأت نه لري چې دا رقم ته خبرو موانع سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د لوی اختر په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې هیڅ ډول ځنډ نه مني، او کچېرې په دې اړه کوم خنډ رامنځته شي نو دی به له خلکو سره دا موضوع شریک کړي او له هغوی نه به وغواړي چې د سولې لپاره په یوه لیکه کې ودرېږي. خاغری غنی ویل چې له حزب اسلامی سره د سولې د خبراتورو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی او دا پرمختګ په دې هیواد کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام وباله.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ښوونځي د نامنوی له کبله تازه بند شوي دي. دغه وزارت وایند مجیب مهرداد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې بند شوي دي. د امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې ستونزې هم مخري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال له 200 څخه ډیر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال دغه شمېره نوره هم زیاته شوې ده.
په 1990 کال کې له 200 څخه ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شوي ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 30 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. د ناامنیو څنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لوی ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حسم وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونتوانېدو. ښاغلي قادری بیا وویل چې دوی یاده ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډېر ژر به یاده ستونزه هواره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بندو شویو ښوونځیو شمیر 1200 ته زیات شوی دی. آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند دي؟ که غواړئ په دې اړه خپل معلومات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو راستنیدل زیات شوی او احتمال لري چې په راتلونکي کې به هر ورځ له پاکستانه 1000 کډوال خپل هیواد ته راستنی شي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 200 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوی دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
د راستنیدونکو شمیره په بېساري توګه لوړه شوې. له پاکستان څخه هر ورځ شاوخوا 15000 افغانان هیواد ته ستنېږي او د دې احتمال شته چې دا شمیره په ورځ کې 200 ته لوړه شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوي افغان سره چې هیواد ته ستنېږي د $400 مرسته کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215000 راستنو شو لډلې څخه 1500 سلوی غزر هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دی په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړې شمېرې اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د 150 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي.
کوم وخت د پاکستان ګټه راکې وه هغه وخت ښه سمسیده و، کوم وخت د پاکستان ګټه له موږ نه کنده سوله نو موږ ته یې دا اعلان وکړ چې تاسې به وځئ.
دولت سره همدا غوښتنه ده بس چې موږ ته چا چې نمرې نه وي زمینې نه وي نو ته باید نمرې ورکړي. داسې خلک شته دي چې د کرایه پیسې هم نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ساعت 8:40 شوې. وسم اجمل اندر ته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نیوز پاکستاني ورځپاڼې د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی د افغانستان په اړه ناسم پوهاوی. ورځپاڼه وایي پاکستانیان که د هر سیاسي نظریې سره تړاو ولري ډیر کم افغانستان د خلکو یو خپلواک هیواد ګڼي. ورځپاڼه وایي یوه ډله خیرخي پاکستاني داسې دي چې د دوی لپاره افغانستان داسې یو هیواد دی چیرې چې موږ د هندوستان خلاف خپله داخلي جګړه پر مخ بیولی شو. ورځپاڼه وایي دا ډله افغانستان بیخي خپل کور نه ګڼي خو داسې یو ځای ګڼي چې د کور ګټې پکې ترلاسه کیدای شي، داسې لکه د مصباح ټیم چې په عربي متحده اماراتو کې کرکټ کوي. لیکوال وایي د افغانستان په اړه دا نظریه هغه مهال ډیر زور اخلي کله چې له هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو مسله رامخې ته کیږي. دا لیکنې لیکوال زیاتوي د ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار د بندر تړون په وړاندې چې افغانستان هم برخه ده زموږ عکس العمل ښیي چې موږ څنګه هر څه ته د هندوستان لاینکو ګورو او د افغانستان خپل ارزښت له پامه غورځو. لیکوال د افغانستان په وړاندې په بیلابیلو سوداګریزو اقتصادي او سیاسي برخو کې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کوي او د لیکنې په پای کې وایي که چیرې د دښمنانه نشنلیزم او ځان غوښتنې یو مرکب ته پالیسي ویل کېدای شي نو بیا زموږ افغان پالیسي یوازې یوه ستونزه لري او هغه دا چې موږ ته افغانستان او د دې هیواد د خلکو ستونزې مهمې نه دي. د لیکوال په وینا د پاکستان او افغانستان د خلکو ترمنځ د ټول شریک میراث سربیره پاکستان هیڅکله هڅه نه ده کړې چې افغانستان او کلتوري وپیژني. د نیوز رسپانې همدارنګه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقادونه کړي او هغې د سیاسي انګیزو او افغانستان سره د اړیکو له مخې بدلیدونکي بللي. د اکانومست اونیزی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې او وایي پاکستان غواړي دا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. رسپانې لیکلي د ډسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د میشتو 1.5 میلیون افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده پای ته رسیږي او له دې سره به دا کډوال چې مخکې اسناد لرل اوس له یو ورک قانوني برخلیک سره مخ وي. اونیزی همدارنګه اټکل کړی چې 1 میلیون بې اسنادو افغانان هم په پاکستان کې دېره دي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د نومبر 15 نیټې وروسته به ویزې ته اړتیا ولري. ورځپاڼه وایي که څه هم داسې ضرب الجلونه مخکې تر دې غڅول شوي یا له پامه غورځول شوي خو اوس داسې نښې نښانې ښکاري چې پاکستاني چارواکي دا ځل جدي دي. دوی بانکونو ته ویلي چې د کډوالو اکاونټونه وتړي او له موبایل کمپنیو غوښتي چې د افغان کډوالو سیم کارتونه لغوه کړي. ونیزلی کې په پاکستان کې ګڼو افغان کډوالو وستا پیغام ترلاسه کړی چې دوی نور په پاکستان کې ځای نه لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان پولیس ته چیرمه د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یوه جمعات کې تر ځانوشون کې حمله وروسته امنیتي مقاماتو د دې ایجنسی په انبار او پنډیالی تحصیلونو کې ګرس بندیز لګولی او همداراز په دې سیمو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبریال راپور واوري.
افغان پولیسه سیرمه د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې ځای چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په انبار تحصیل کې تر ځان مرګي برید وروسته په انبار او پنډیالی تحصیلونو کې تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ایجنسۍ د انبار تحصیل په پایخان کلي کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې دننه ځانمرګي برید شو چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د یاد ایجنسۍ د ځایي چارواکو په وینا په دغه برید کې د وژل شو شمېر 1.5 ته پورته شوی او 26 کسان پکې ټپیان دي چې د مومند او باجوړ ایجنسۍ د هسپتالونو په ګډون د پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او تر درملنې لاندې دي. په امبار تحصیل کې د ځای پولیسو یا خاصه در ځواکونو یو مشر پشینګل ایف پی خبري اژانس سره په خبرو کې پخلی کړی چې دا یو ځانمرګي بریدو چې په جومات کې دننه شوی دی. له بلې خوا به د مومند اجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته په امبار او پنډیاله کې ګرز بندیز لګولی او همداراز په دغو سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د امبار د پایخان کلي په جومات کې په ځانمرګي برید کې پوجل شو او ټپیانو کې ډېری تنکي ځوانان او ماشومان دي چې د لمانځه لپاره دغه جومات ته ورغلي وه. امبار د مومند اجنسۍ د کیمور غر په بیخ کې پرته سیمه ده چې ساحل ته د باجوړ اجنسۍ لوی سم شاته ملکن ډویژن سیمې او لمر پریوته ته د ساپو تحصیل سیمې پرتې دي. په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر حکومت پلو قبایلي مشرانو او همداراز د ملک کر پر غړو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرچوب لا وخت ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د مومند اجنسۍ په جومات کې د ځانمرګي برید مسؤلیت له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت احرار ډلې منلی او په دغه برید کې د ځایي امن لښکر د ګڼ شمېر غړو د وژلو ادعا کړې ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په دویمه نیټه د خیبر پختونخوا د مردان په یوې سیمه ییزې محکمې کې هم ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي او تر 50 زیات پکې ټپیان شوي و او مسؤلیت یې هم د جماعت احرار ډلې منلی و. افغان پولیسو سیرما د مومند اجنسۍ په قبایلي سیمه کې په دې وروستیو کې د بدامنې پېښې په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېرې شوي چې پوځي مقاماتو د 2014 میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان او په ځینې نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زرو زیات کورنۍ او بهرني وسله ول وژل شوي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي او همداراز پکې د پوست تر 500 زیاتو سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که څه هم په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله په پاکستان کې ترهګرې پیښې د پخوا په پرتله کمې شوي، خو په دې وروستیو کې ترهګرو د ملکي وګړو او حسانه هدفونو د نښه کولو لړۍ پیل کړې چې کارپوهان د ترهګرو لخوا د ځان د ژوندي ښودلو پیغام بولي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نور شریف د مومند اجنسۍ په جومات کې ځانمرګي برید خندلی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سخت دریځو پر خلاف مبارزې ته ژمن دی.
او اوس هم یو بل موضوع، د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوي ټول پښتنې په ضد راغون شوي. دا ټول پښتنه ولسمشر الهام علیف ته د لا زیاتو صلاحیتونو د ورکولو او د هغه د واک د مودې د غزولو په اړه کېږي. او بل مسئله د سوریې ده چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د سوریې او امریکا استازو تیره شپه په امنیت شورا کې په دې خبری وکړی او بحثونه وکړل چې سوریه والو وویل چې او بخشې د روسیې استازی وویل چې په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف په سوری ځواکونو قصدن حمله کړې ده، خو د امریکا استازی دا خبره رد کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په سوریه کې اعلان شوی اوربن ټینګ دی، خو لا هم د دې هیواد جګړه ځپلو سیمو په خاص ډول حلب ښار ته نړیوالې مرستې نه دي رسیدلي. ملګري ملتونه وایي په عاجلو مرستو بر لسګونه لارې لا هم د ترکیې پولې ته نږدې ولاړې دي او په کلابند ښار، حلب او نورو سیمو کې اړین خلک د مرستو ته سترګې په لاره دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی دی چې که د سوریې حکومت اړینو سیمو ته د عاجلو مرستو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو واشنگټن به د سوریې د اوربن له موافقې په شا شي. ملګري ملتونه هم د سوریې پر حکومت انتقاد کوي چې د مرستو د کاروانونو مخته خنډونه جوړوي. بل لور ته د سوریې حکومت پرون ویل چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې د سوریې د پوست پر یوې اډې بمباري کړې ده. د سوریې پوست په یوې اعلامیه کې ویل ائتلافي ځواکونو په ډېرو زور کې د دوی یوه اډه په نښه کړې ده چې سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تحول کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سوریې د اوربن ټینګوالی مثبته خبره ده، خو د نوموړي په وینا متحده ایالات باید په دې برخه کې لا نوره رښتینولي وښیي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې پرون د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې وکړې. مسکو پر واشنگټن تور لګوي چې د سوریې د جګړې په اړه د تړلو دروازو تر شا د اوربن د موافقې جزئیات افشا کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 2011 کال را په دې خوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي چې اکثره یې ملکي وګړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
امان الله تکل له نامعلوم ځای لیکلی وای زه ډیر خوشاله یم چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې کامیاب شوې. شکر الله عظیمی له لغمان ولایت لیکي د لغمان او ننګرهار برق روغ شونو د حکومت چارواکو څخه هیله کوم ترڅو د لغمان او ننګرهار ولایتونو د برق ستونزې په اساسي توګه حل کړي. مریم سادات له میدان وردګ لیکي د هندوستان څخه ډیره مننه کوم چې له افغانستان سره کومک او همکاري کوي. فتانه عثماني له زابل لیکي هغه څوک چې سول نه غوړي د بل د وینې د تویدو څخه دی د خدای د بیری په خاطر لاس واخلي. احسان الله بارغزی له لشکرګاه څخه لیکي وایي د هیواد په نامنو سیمو کې باید عملیات پیل شي ترڅو خلک د هوا له سړېدو مخکې د ښه ژوند خواندان شي. له دې سره د خبرونې د خبری برخې پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د هرات ولایت امنیتي ځواکونو څلیرش ماینونه نیولي دي. افغان دولت نن په دوبی کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. په قبایلي سیمه محمد نجدسی کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان یو محکمې د هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو امر کړی دی. د سوریه پوزوی د داعش پر ضد د امریکا په مشه ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې ده. او د آذربایجان په تخ په خو کې پروند حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ته ترمنځ شخړې وشوي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند صدها مکتب در مناطق مختلف کشور به خاطر ناامنی ها مسدود شدند. موجب مرداد سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی قرار دارند. در منطقه شما چگونه است؟ آیا مکاتب بسته هستند در اثر ناامنی ها؟ تا چه حد مکاتب زیانمند شدند یا ای که با تهدید روبرو هستند؟ میتونین در این مورد نظریات خود را در برنامه حاضر با ما شریک بسازین و تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین از طریق شماره 818 میتونین پیام های کوتاه بر ما به دری و پشتو بفرستین و نام محلتون را در پیام ها ذکر کنین. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته ویل، په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو چې آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بندي؟ په راپورونو کې ویل کیږي چې سږ کال نسبت نورو کلونو ته زیات ښوونځي بند شوي دي. علاوه په دې چې ډېر ښوونځي بند شوي دي، یو شی چې اشاره ورته په راپورونو کې مونږ نشو، هغه دا ده چې په همدغو سیمو کې چې باید سږ کال ځینې نور ښوونځي جوړ شوي ول، هغه خو نه دي جوړ شوي، بلکې هغه څه چې موجود و هغه هم بند شوي دي. که ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند وي، نو لطفا موږ ته تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې لنډ نظر راواستوئ. وس په هم ورشو اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې خو نیمې صاحب تاسو اعلان کړی دی، زه به ورسته تکرار کوم. یو اوریدونکو د تلیفون له لارې لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام صاحب، السلام علیکم. نیمې صاحب ته د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. نور ډېر مقدمه چې مې بسوم غواړم چې په اصل موضوع باندې خبرې وکړم. اصل موضوع خو ډیر زړه بغلون کې ده چې زمونږ د خونځي باندې پاترپو کې زماده اغو مخالفین ورونو څخه چې دوی غواړي دا خونځي بند کړي به دا خونځي بند نه کړي ځکه دوی دا د علم یو کورونه دي د علم کور دی صاحب او وخت چې د علم کور بندېږي نو زمونږ دا ماشومان صاحب یا شاقه کارونو ته مخه کوي یا غلا ته مخه کوي یا افتتاح ته او یا جنګ ته نو که دوی دا خونځي خلاص کړي دي یوې خوا زمونږ ماشومان په علم سنبالېږي او د بلې خوا دا خونځي ښوونکي به خپل سرنوشت وپېژني اوس هغه ښوونځي بند دي په بعضې ولایاتو کښې د هغو ښوونکي هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی دغه معاشونه چې کله کله را ځي په بعضې ځایونو کښې د دوی معاشونه غصبېږي او دوهم دا چې زمونږ دا ماشومان د علم بهرې څخه دوی بې بهرې کېږي نو زما یوازنۍ هیله دا ده د پوهنې د وزارت د اراکینو څخه چې د کندهار روزګان هلمند او د نیمروز او د زابل سیمو ته دوی باید کتابونه ورسوي درسي کتابونه ورسوي که دا درسي کتابونه ورسېږي دا به ډېر په زړه پورې کاري او د یوې خوا به زمونږ دا ماشومان تنکي ماشومان چې د سبا ورځې ظلمي دي دوی به البته د علم په جامه باندې سنبال شي او د بلې خوا به دا لاره نور نه بندېږي او دا ښوونځي به نور نه بندېږي نو زما یوازې د مخالفین ورنو څخه دا ده چې ښوونځي بند نه کړي او د پوهنې د وزارت څخه مې هیله دا ده هغه ولایتونه چې ما نومان واخېستله هغوی ته باید علمي کتابونه ورسي په ډېر درناوی.
سلامت اوسې خوشخوی صاحب. بل اوریدونکی فکر کوم نعیمي صاحب خوشخوی صاحب او بخښې سرشک صاحب دی چې له لندن د سکایپ له لارې
بفرمایین. آقای سرشک مهربانی خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام و احترام دارم به شما اردوتین و اردو عالی جناب شما و شنونده های عزیزتان.
مهربانی صاحب سلام بر شما.
این یک خبر بسیار تاسف بار شنیدیم در حالی که امروز یک خبر خوش و یک خبر تاسف بار اینا را که آدم با هم ارتباط ببینه که یک پیام بسیار وسیع از این میتونه بگیره. امروز کنفرانس بین المللی به ارتباط استفاده از انرژی افغانستان در دبی گرفته میشه. ببینید دنیا چقدر پیشرفته شده که هم انرژی تولید میکنه هم سیاست در اتخاذ میکنن که چی گونه از اون انرژی استفاده بکنن. چی ما را به این پیشرفت وادار میسازد؟ علم و دانش و دانشی که امروز ایجاب میکنه. ما سالهای زیاد از این در اثر خرافات گرایی از این گپا عقب ماندیم ولی در آینده باید به هر قیمتی شوه جلوگیری از این بکنیم که در این دنیایی که امروز استفاده از انرژی اصل اساسی را مطرح میسازد در زندگی کردن ما امروز مکاتب ما بسته باشه. دو اصل عمده را باید ملت افغانستان با همکاری دولت افغانستان جدی مد نظر بگیرند. یکی سوء استفاده از معارف و یا به عباره دیگه فساد اداری اصل اساسی است و محتوای درسی که در کتاب ها مطرح میشه محتوای درسی اصل اساسی است که باید جدی دولت افغانستان به همکاری مردم افغانستان مد نظر بگیره و دیگه امان و امنیت مکاتب است. امنیت مکاتب امنیت استادا یه اصل عمده است مثل که به مسائل سی به صحت خود هم توجه میکنه. فکر کنم به نظر شما هم همین باشه و شنونده های شما که اصل اساسی نگاهداری معارف همه قدر ارزش داره برای ما و شما. حالا من یک مثال بسیار ساده بتون وقت شما رو نمیگیرم یک شوخی بسیار جالب هم است. درست است ما به این خرافات باور داریم که میگیم آفتاب طلوع کرده غروب کرد. نه این ما ظاهرا میپذیریم ولی عقلا نمیپذیریم که آفتاب طلوع غروب میکنه. آفتاب در جای خود زمین ما و شما حرکت میکنه ولی چون همین گپ رواج شده این را میپذیریم. حالا خرافات را که بعضش از گریز کرد از دو خرافات نمیتونیم ما من ایست یک گپ قبولش میکنیم و منطقا به او خرافات این یک مثال دادم باور نداریم. به او خاطر ما باید به علم و دانش زیور اساسی خود بسازیم و به هر قیمت از مکاتب خود دفاع بکنیم. خدا کنه وقت شما را زیاد نگرفته باشم و یک عرض دارم یک نکته دیگه مرا به همکار تکنیکی تان وصل بسازین که میخواستم یک معلومات ازش بگیرم.
حتما آقای آصف حبیبی هست با شما جناب سید.
بل اوریدون که ده تلفن لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
مهربانی سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید
ستاسو په سیمه کې اول خو وایه چې له کوم ځایه خبرې کوئ. آیا ستاسو په سیمه کې ښوونځي تړل شوي دي؟
رحمت الله درې نور خبرې کوم د درې نور لساله نه
bale درې نور دې نه
درې نور لساله خو ډېر زبردستي دا غري مکتبونه دي مشکل نه لرو چې زمونږ ماشومان په دغه کې نه دي مشکل کې په دې چې زمونږ ماشومان د پاکستان راغلي دي او اسنادونه په لاس لري خو د کونسلګری کې تاسو شوی نه دي او دلته ورته مکتب کې داخلي ورته نه ورکي نو اما بنشي ویلې دی دا مشکل لرو امن کې خو له سالې دا خامن کې مشکل هم دي
څومره ماشومان به داسې درس
داخله نه ورکي
څومره شمیر به وي دي دغه کسانو چې داخله نه ورکول کیږي ټلیفون یې قطع شو خیر بل اردن کې د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است
السلام علیکم
و علیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ له کوم ځای
عزت الله افغان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ
بله مهرباني وکئ په سپین بولدک کې آیا ښوونځي بند شوي دي
یا ښوونځي بند شوي نه دي دلته دغه سپین بولدک کې را ښوونځي ډېر زیات خراب دي دلته کتابونه راشي په لوډو لوډو دلته دغه په ښوونځیو کې داسې خلک ورته ناست دی چې هغه کتابونه ځان ته جمع کوي بیا خرڅوي په بازار کې دغه زه خپله یو دغه یم شاګرد یم ما خپل کتابونه په سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې رانیولي دي نو دی دا رقم کار کوي
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما سلام صاحب مهربانی
و علیکم السلام
بفرمایید آقای نجیب الله چطور است در غزنی یکی از ولایت های نام گرفته شده از سوی وزارت معارف که مکاتب در اونجا بند است مسدود است در منطقه شما هم چنین است یا نه
ما این بند شدن مکاتب به خود زیومت رب داره اول مسئله گیرو زمستان مکتب بر چیز است تشکیه من ماشات چیز خود داخل شهر غزنی که من میشه ماشات از یک وقت پرداخت نمیشه دیگه خود معلم های از اینجا که از مکتب نمیرن مگه به ما ماش نمیرسه از خاطر مکتب ها بند است مخالفین به مکتب کار دارن از این چیز مکتب بر چیز است ماشاب سن با وقت نمرسه این داخل شهر رای فرمان میشه مکتبا بند میباشه
خب یعنی که نامنی در اینجا فکر میگرین دخیل نبوده و تنها مسئله ماش است؟
بلکل داخل در نامنی به خاطر اینجا که ماشاب سن رای فرمان که نامنی هست برادران مخالفین ما به این مکتب و پروژه هیچ کار نداره خود یا خودشان زمینه ازیر مساعد منه که مکتب بند باشه ماشاب سن با وقت نمیفرد بازه
تشکر از شما و نظرتان شد.
بل اوریدون که هم ده تلفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب
مهربانی کوی سب
سلام علیکم
و علیکم السلام
خالد خبری کوم لوګر نه زما نظر خدا شاید چې لوګر کې خو دلته د موږ منطقه کې خو تر اوسه خوندي نه دي باندې خو په هر ولایت کې چې باندې دا د شرم خبره ده د څه فکر وکړ چې ایران په غونډي جوړي برقونه جوړي سرکونه جوړي بلډنګونه جوړي پاکستان په دغه دستور باندې مونږ خوندي بندوم دغه د خوندي بچای د بخ جوړي بل ورځ دغه د خوندي بچای بل ورځ په غونډي جوړي د دیوال وطن دفاع کوي دغه دوه خلکو ته ایران پاتې ملم دغه خوندي بچینه ډاکټر وځي دغه ولې د بدبخت دي د افغانان دغه ولې د تور بخت وهلي دي دغه دا څه رقم خلک دي دا خو دا څه رقم مزغري دي د افغانانو ښوونځی ولې بند دي ښوونځی خو د علم دي واده علم د ټوله دنیا کې برق خپور ده ټوله دنیا کې سرکونه جوړیږي ټوله دنیا ښایسته سوله یو افغانستان د مخره باندې سپاره دي بس وروره بارم په خره وړي اټول کار په خر باندې د غیدا سره رقم جایل خلک دي د افغانان نورم په مخه ښه
صحیح نیم سیب داوریدون که هم ډیر په قارو خو مستحق هم نه تری وحده پوری بل اوریدون که دی سکایپ لاری لرو مهربانی
کو بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه
مک سرور سیب سلامونه علی که هله تاسو استاد ټولو اوریدون کوته
سلامت اوسئ
شفیق الله هم د لوګر له ولایت څخه لکه څرنګه چې مخکې اوریدونکي یادونه وکړه همداسې حقیقت ده. او بل یقینا تاسو یو ډیره ښه موضوع ټاکلې ده چې یو موضوع ده چې په هغه باندې خبرې کول ضروري دي او باید خبرې پرې وشي. مکتب زموږ دوهم کور ده. مکتب هغه ځای ده چېرته چې موږ زده کړه کوو او تعلیم کوو. بیا تعلیم فرض ده او مکتب بیا هغه ځای ده چېرته چې د اسلام یو فرض رکن پر ځای کیږي، ادا کیږي. که څه هم کور کې موږ جسمن روزل کیږو، مکتب کې موږ ذهنن روزل کیږو. او حیران موږ په دغه یو هغه ذهنو ته او هغه وجدانو ته چې هغه دا فکر ځان سره کوي او دا پلان جوړوي چې یو مکتب بند کړي او خپل اولادونه په لوی لاس د بېسوادي کند ته واچوي او د ناپوهي په کنده کې خپل اولادونه دوی خطا کړي. نو موږ په دې اړه د دولت ډیره جدي پاملرنه هغو سیمو ته واړو چیرته چې مکتبونه بند دي او هلته د نوو ماشومانو دپاره تعلیم زمینه نه ده برابره. خو له نیکه مرغه الحمدلله دلته لوګر کې چې موږ مرکز کې کومه سیمه کې اوسیږو موږ کوم داسې راپور نه ده اورېدلی چې هغلته د مکتب بند دي. دا د موږ دپاره هم یو خوشبختي ده، افتخار ده. هیله کوو چې په آینده کې نور هم دغسې راپورونه موږ وانه اورو او کومه سیمو کې چې مکتبونه بند دي هغلته هم په خیر سره خلاص شي. دا مې یو لنډ نظر و.
ډېره زیاته مننه، کورم ودان،
سلامت باشین. و پیام ها هم زیاد هستن. یک شنونده رو بگیریم که زیاد منتظر ماندن، بعد از اون میریم به پیام های شنونده ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب سید
سلامت و سید مهربانی کوی لکم زینه کم ولایت یا کمی ولسوالی؟
سروان صاحب ما نور کار نه درلودې که ستاسې مېره ماته په داسې مېره زنګ وویل ځکه چې زه ستا ډېر
زیاتسلامت اوسئ. له موضوع په باره کې خبرې وکړې، ډېره زیاته مننه. اوس خو زه له تاسو سره خبرې نه شم کولی ځکه چې زه په سټوډیو کې یم. په هر حال مننه. نعیمي صاحب تاسو ویل چې پیغامونه
به ولولو. بله، خیلی زیاد هستن. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در ولایت بغلان مناطقی که در اونجا امنیت برقرار است مکاتب هم فعال هستند، اما گفتن یک تعداد مکاتب در مناطق ناامن مسدود هستند. و گفتن ما من حیث یک معلم از تمام طرف های درگیر می خواهیم که زمینه تعلیم را به جوانان فراهم بسازند. و گفتن که این خلاف ارزش های اسلامی است که مکاتب بسته شوند. عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که باید یک هیئت باصلاحیت و صادق گماشته شود تا مکتب هایی که روی کاغذ هستند و شاگردان در وجود ندارند بسته شوند. البته اینا اندک از موضوع بیرون هستند چون بیشتر درباره ناامنی ها و تاثیر از او سر مکاتب معارف افغانستان صحبت میکنیم. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که طالبان مکاتب را به خاطر مسدود میکنند که شاگردان را به صفوف خود جلب کنند.
او فتانه عثمانی لزابل لیکی ویدلت مکتبونه یا پر مخ نسته چسته هم هغه یا په ماینونو ویجار شوی دی یا بندی. آل داده چی دوایی چی تعلیم په هلوکان و جنو دوارو بندی فرض ده. محمد عثمان لزابل لیکی وید شاجوی اولسوالی که چلویشت شوانزی خلاستی، شپارش شوانزی ودانی لری، درو شوانزی ودانی نلری. میرام شال گیلانه لنامالوم زایی لیکی وی مو پخشی لگیلانه لیکی وی زموش په گیلان که مکتبونه چندانه نشته خو یو مکتب خلاسته. رحیم الله نوری لکابل لیکی وی د شوانزو بندول افغان وژنه ده، جنگ ګټل نه دی بلکې هغه څوک چې مکتبونه بندوي غواړي چې د افغانانو آینده ووژني.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها. و شما هم میتونین بر ما پیام های کوتاه بفرستین، البته نام و محلتان را در پیام هایتان ذکر بکنین. و موضوع برنامه ما هم هست ناامنی ها و تاثیر از او سر معارف افغانستان در منطقه شما و در مجموع اگر کدام نظر در این باره دارین. حالا شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
کنین سب.
نه نه نه
خواندی خو کوم باندې او د مخمه کوم خواندی خلاص یو خو کې درس
بل دا خو یو بل یو بل مشکل دی پدې مشکل به هم بیا کوم بل وخبري وکړه وای چې استاس په ولایت کې استاس په ولسوالۍ کې شونځي بند شته او کنه ټوله پرانیست دي
نه ټوله پرانیست دي څنګه
ټول ولسوالۍ ټول کې پرانیست دي خو بیا خپل راځي کله څنګه کله بل سيد مننه سلامت اوسې خوستم یو له ولایتونو چې په نسبی ډول امنیت شره ځکه هم شوانځي پکې پرانیستی دي بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي
به فرمایئ صاحب رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
تاسو ښه یاست
سلامت اوسئ مهرباني کوئ لکم ځای
خوشاله وګرانه شاهزاده نبی
او نبی نه صاحب مهرباني کوئ صاحب
کامیاب څنګه ډیر بخنم غواړم دا چې رادیو مرا سره نه و د موضوع نه خبر نشم صرف دغه د یک شنبه ورځ وو ما لازم چې زنګ ورته
وایم موضوع دا ده چې آیا تاسو په سیمه کې هم شوانځي بند شته تازه راپور وایي چې په افغانستان کې سشکال نور شوانځي هم بند شوي او شمیرې د بندو 200 تر رسیدلې ده
نه ګرانه دا چې د کونړ په ولایت کې خوندي تروسا کوم سیمه باندې نه دی بند شوی نه په کومه ولسوالۍ باندې بند شوی دی دلته زمونږ مخالفین ورونه چې دي طالبان ورونه دا هم غواړي چې په کونړ ولایت کې د معارف کوم خوندي چې دي هغه په هر ولسوالۍ کې باید دا بند شي حتی چې خپل هغه طالبان معلمین په ځوابونه لیږي او دا وایي چې راشي تاسو راشي او دلته ماشومان ته درسونه نن نن هم چې په کونړ ولایت کې د معارف
مشته دی شاهزاده نابدا صاحب البته څو وخت مخکې یو راپور و چې د څه مودې لپاره په ځینو سیمو کې بند کړي ول په کونړ کې هم البته ستاسو خبره هم سمه ده لیکن
مثلا هغه مثلا د څه و چې دلته کوم شخصي برخورد شوی او کوم استاد معلم و دغه د پیښې دره کې دغه کوم کارکان هغه په دیني مدرسه کې بیا غوښتل چې دغه نور تعلیم مو کې د هغه د لارې نه دغه د خوندي د لارې نه هغه معلمین او استادان هغه باندې په کار شي ویو ورته ویل چې تاسو هم حالت مدرسه او هم دلته راځي نور مکتب وي تاسو دواړه نه شي کولای نو هغه لکان شړل بیا د هغه سیمې خلک لګیدل او هغه پلانونه او هغه د قوم مشران چې کوم هغه لګیدل نو راغلي دلته هماري ترې
هماري
د هغه معلم
صحیح ده ډیره مننه
کوم غوړې نو
کله صحیح
شخصي راغلی او دغه مکتبون ته به ورچولې
کور ودان کور ودان بل اوردو
څه کور اکشن هم دیگه هم در تلفون داریم به فرمان سپ رادیو آزادی است
رادیو ټټکی لطفا ل رادیو لری شی یا ټټکی اوس خبري
وکړه السلام علیکم
سلام سپ مهرباني حکیم
الله سمه
غزنی به فرمان آقای حکیم الله
جور بخیر
بخیر
وزیر مثلا این چه مکتب با پیشترم بچه که از غزنی گفت زد
بله
او اونم یک معلم رشوت خور بوده دروغ مولا با خاطر یک معلم با خاطر ماش خور هیچ وقت نمیخواد یک مکتب بسته شوه دروغ مولا در هر جایی که مکتب ها بسته میشه از دست مزدورایی که از پاکستان دستور میگه نمیشه بسته شه او مشکل نیست از طرف دولت اگر ماش ماش نمیرسه در یک ماه دو ماه برسه بزو کسی که واقعا وطن پرست باشه به خاطر ملت خود عزت کنه و هیچ وقت نمیخوایم به خاطر یک ماش خود اطفال ملت بیسواد بیبند بار بار باید این مسئله که هست مسئله این چیز کل چیزا که هستن این کسایی که طالبان کنش راسی بد مون به این شاب این چیز نیم مون تا مسئله کسایی که به نام افغانی است در قد طالبان پاکستان و دیگر دیگر است یا مکتبا رو مخواهی که در بدن و مکتبا رو ملیبا رو پرود کنه و مثلا مکتبا رو بند کنه این حساب های کار کس
بله سیبان شما که در لوگه در غزنی هستین با مزرد در غزنی که هستین غزنی یکی از ولایت های هم عنوان شده که مکاتبش بسته است در منطقه شما البته در کدام ولسوالی شما هستین و آیا مکاتب بسته هست یا نه و ای فکر میکنین اگر بسته است یگانه دلیلش نام نیست یا چیز دیگره
بلکل در منطقه ولسوالی همه منطقه منگور است این منطقه تمامش که در ولسوالی همه چیز اکثریت بعضش که در سای پوسته و مثلا ولسوالی است و خلاصش و دیگراش که از کلش به طور من بند است
مننه چه معلوماتی ورکل بل اردون که املرو روسته با بیاستاسی را لیجل پیغامون و ولولو میروانی که ویسه
بفرمانسی
علیکم.
و علیکم السلام.
نوری بخیر.
سلامت و سیمه ربانی که بسیب.
عبدالرحیم خبری کم لوگر نه.
مهربانی که بسیب. عبدالرحیم سیب.
دیمگر لوگر ولایت پولی علام دیو چکان دیسین یو خوانزای دا تایبان بان کردی و حکومت هم نربان کردی. معلومان تو بکورا که نایسی لغوست پوری یه هم نخکردی.
ولی علتی چه دی؟
علتی چی دا سیما لگلره دا دیفت کلومیشان کلومیشان
بله معلمان پا کورو که نستی او ماشا مخلی ستاس منظورم داده نو تاسی شوانزه خودر زیاد مهمه ده ولی تو مشانم دی لوگر مرکز پلی علم تا دی معرف ریاست تا نورزی او ده شکایت نکوی متاسفانه چه تلفنی قطع شو خو خیر ما خو ورته خبره وکړه که دیشی چه به دیش طریقه خپل مشکل حل که او کڅوک معاش اخلی او درس نور کوي نو که دیشی دی معرف ریاست منفک کوي نایمی سه بس پا چه پیغامون اول ولو پیغامونم بر زیادی
خیلی زیاد فرستادن پیام های شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده هر کی دشمن معرف است دشمن دین هست و نباید با مسلمانان چنین کار صورت بگیره که مکاتب برایشان بسته شود. محمد قاسم زوک از ولایت هلمند نوشته کرده که در ولایتشان 132 مکتب بسته است و در ولایت هلمند گفتن بی‌سوادی زیاد شده و از این لحاظ همه با مشکل روبرو هستند. عبدالرزاق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان هم در پیام دوم خود البته نوشته کرده که بسته کردن مکتب ها کار پاکستان است، اگر هر کس خود را افغان میدونه مکاتب را مسعود نکنه. یک موضوع را برای شنونده ها سروان صاحب ما شما یادآور شدیم که هزار شنونده میتونیم یک پیام را به خانش بگیریم. بعض شنونده ها 10-12 پیام بر ما میفرستن یا همو یک پیام را ده ها بار میفرستن چنان که آقای مبارز فرستادن. بله
بله در خصوصا اوقعی چه موضوع نلیری و صرف دیوه موضوع پر شل زلی را استوی. خیر نورالله جان لدلارا ملیکی وی زموش په سیمه کې ډیر شوانزی باندې له لوګر څخه یو حسینا لیکلی دی وای د جنو مکتبونه بیخی کم دی. محمد فهیم ادیب البته دی ادیب هم ډیر زیات پیغامونه دی لیکي وای ز په خپل مسلکی معلم هم دلته مکاتب باندې لیکن د نامنیو لکبل د محصلینو اسهان دومره متاثر شوی چې له درس سره علاقه نه لري. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي وای د خدای فضل دی هیڅ مکتب بند نه دی. عبدالله علیمی تندر د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي وای د ناوې لوی کلی عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي د ناوې مکتبونه بندې وسلوال طالبان وای موږ د مکاتبو مخنیوی نه کوو خو استادان نه حاضریږي چه درس ورکړي. محمد لزابل لیکي وای په زابل کې یوازې 10% شوانزی فعال دي 80% سقوط دي. له غزنی څخه یو اوریدونکی چې بله اوریدونکی ده شکریه وای اوس په هلمند کې هم د هلمند په زیاتره ولسوالیو کې مکتبونه بند دي. بلال ستانکزی له لوګر لیکي وای مکتبونه شته خو معلمان مکتب ته په وخت ناراضي. جاوید له کندهار لیکي وای په کندهار کې ډیر مکتبونه په ولسوالیو کې بند دي د حکومت نه هیله لرو چې ورته توجه وکړي. احسان الله بارکزی له لشکرغه لیکي وای د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د هلمند په ډیرو سیمو کې ښوونځي تړلي دي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمانه لیکي وای مکتبونه تش په نامه دي اکثره بند دي او که خلاص هم وي صرف معلمین معاش اخلي. مریم سادات له میدان وردګو لیکي له طالبانو څخه غواړم چې مکتبونه بند نه کړي ځکه د وطن آینده په مکتبونو زده کوونکو پورې تړلې ده. او ولیجان له غزنی لیکي وای په زنه خان ولسوالی کې مکاتب خلاص دي خو مسلکی استادان نه لري.
تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن و یک شنونده دیگر میگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی کنید.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زی خبری کوی.
خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما نظر خدا شاید چې په تاجکستان له ازبکستان برېښنا را روانه ده افغانستان ته. په افغانستان کې په بیا باندې اخلي هغه برېښنا.
بله
دغه د مونږ خوځي خوځي چې باندې نو دغه د مونږ خوځي لالکانو نه بچی شي جوړ شي دغه د ما غوښتنه د مقصد هر ولایت کې دغه خوځي باندې داسې داسې دوی خپل تور تیار خپل ولایت ته ولي د ټول جهان په برق باندې رڼا د سرکو په بلډنګو په مکتب باندې رڼا سوای ده دغه تایران پاتې مچ د مخکم چی شي وکړ چې اوس خوځي باندې وي ټول دنیا چې د مکتب بچی باندې روښانه شوی د مقصد د ټول دنیا هم دی جوړ کړی ده دغه دغه باید چې باندې کې دغه مخنیوی دی د علمونه کې چې هر څوک یې د کار باسېونه کې شکر الحمدلله په لوګر کې بیخي د علم دښمن نشته دغه دغه د ما غوښتنه د ټولو ولایتونو نه باید دغه کارونه کې قومي مشران دې بیدار شي دغه دغه د پاکستان د ایران د دیو استخبارات دا کارونه
دي چې دا علم باندې نورم په مخه سلامات اوسه مننه کور ودن نه می سب داسې معلومی شي چې ل افراد او ځینې یاد دولت ځینې واستول مخالفن په سلیقوي ډول هم برخورد کوي په یو ځای کې اسلام مکتب سره سره کار نه لري خصوصا د دې کونړ خبره چې مخکې موریدون کې وکړه او یا دوی وستي لوګر وکړه په الټ دې غځای طالبان کار نه لري خو یو جن نور سیمو کې بیا کار لري ور سره نه پرېږدي یعنی د سلیقوي برخورد هم کیږي په جنوسي مو کې
تشکر میکنم.